السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوریدئ د دې سات خبرونه. د اسلامي همکارۍ سازمان وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخي ته ورسره مل پلاوي په کابل کې له طالب چارواکو سره پر روان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقونو په اړه خبرې کړې. د سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د پلاوي د اپریل په 19 کابل ته سفر کړی او د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرسل عبدالسلام حنفي، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي سره یې کتلي دي. ورته وخت د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې لیکلي د طارق علي بخي په مشرۍ د اسلامي همکاري سازمان پلاوي له امیر خان متقی سره په لیدنه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ پر مستقیم تعامل او تفاهم ټینګار کړی دی. د اسلامي همکاري سازمان پلاوي داسې مهال بیا کابل ته راځي چې د طالبانو حکومت یې تر اوسه د افغان نجونو ښځو په زده کړو او کار د محدودیت د لرې کولو په برخه کې مطرح کړې غوښتنې نه دي منلې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، نن یکشنبه هم په 19 ولایتونو کې د واورې شدید باران تالندې برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل کړی. د ادارې یو اطلاعیه کې لیکلي د سالنګونو په ګډون په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردک، بامیان، دایکندي، روزګان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا او لوګر کې به د باران سطحه له 15 تر 30 ملي متر او د واورې اندازه له 15 تر 30 سانتي متر پورې وي. د ایران د بشری حقونو یو بنسټ وایي روان 2024 میلادي کال لپاره د ایران په زندانونو کې د اعدام شویو افغان وګړو شمیر 400 ته ورسید. د هنګاو په نوم د بنسټ پرون په یو راپور کې لیکلي د پنځشنبه په ورځ هم 4 افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شول او 15 تن بیا د چهارشنبه د تبریز په یو زندان کې اعدام شوي وو. هغه 4 کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو او 15 تن د قتل په تور اعدام شوي دي. د هنګاو بنسټ په حواله په 2023 میلادي کال کې هم د ایران په زندانونو کې 28 افغانان اعدام شوي وو. افغانستان میاشتې ټولنه وایي 15 نور ماشومان چې د زړه په سوري اختلي د درملنې لپاره په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړي دي. ویل شوي د دغو ماشومانو د درملنې لګښت د افغانستان میاشتې ټولنې لخوا ورکول کیږي. د ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې دا پرون په خپل ایکس شبکې لیکلي په تیرو 28 میاشتو کې تر 3000 زیات ماشومان چې په ورته ستونزخته وو د تداوي لپاره بیلابیل روغتونونو ته معرفي کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې لخوا له اوکراین، تایوان او اسرائیل سره د 95 میلیارد ډالر مرستې تصویب د بیلابیلو هیوادونو له هرکلی سره مخ شوی دی. په دې مرستو کې نږدې 16 میلیارد ډالر اوکراین سره د مرستو لپاره برابر دي. د ناټو سرمنشي ین سټولټنبرګ او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د کیف لپاره د مرستو د دې بستې د تصویبېدو هرکلی کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربورګ تېره شپه د دې مرستو د تصویب په اړه خوښي ښودلی او لیکلي دي د اوکراین او اروپا د امنیت لپاره د خوشبینۍ ورځ ده. اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي د دې لایحې تصویب له اسرائیل او متمدنې غربي نړۍ د دواړو ګوندونو کلک ملاتړ ښیي. عمالي مرسته له زیادې مودې راهیسې په کانګرس کې ځنډېدلې وه او پرونشنبه په ګډه دواړو ګوندونو تصویب کړه. دا لایحه راتلونکې اونۍ د امریکا مشرانو جرګې ته ځي چې ګمان کېږي په چټکۍ به تصویب شي. او خبرونه
دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخلی په دې خبرونه کې په افغانستان او غوانډي پاکستان کې د وروستیو سیلونو په اړه بحث لرو. په دغو دواړو هیوادونو کې له اختر را وروسته د سیلونو له امله پولیسکونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او پولیسکونو کسان ټپیان شوي دي. په زرګونو هکتار مځکې هم په دواړو هیوادونو کې سیلونو لاندې کړی دي. د خلکو کورونه یې ړنګ کړي دي او خلک له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د سیلونو مخنیوی څرنګه کېدای شي؟ خلک باید څه وکړي؟ او ولې سیلونه زیات شوي دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې؟ څو کاله مخکې په پاکستان کې د سیلونو له امله ډېرې مځکې لاندې شوې او شاوخوا 1200 کسان ووشل شول. له هغه وروسته د پاکستان چارواکو وویل چې پاکستان ته شاوخوا 10 میلیارد ډالر تاوان اوښتی دی چې د همدې تاوان له امله تر اوسه پورې د پاکستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات شته. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، همدارس کولی شئ چې په یوټیوب کې وڅارئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. راپښم د خبرونه ملمنوت ل لندن د اسکایپ لاري خلیل احمد نادم د افغانستان د کابل پانتون د مزک پیژندنې په خانه استاد عبدالتپ استودیو کې د په مشال رادیو کې زما همکار سرور عالم مومن را سره ده. ستاسو دواړو هر کله کوم شرخ دي نادم صاحب ستاسو لومړی دا واورو د سیلونه په روسیو کې زیات شوي دي. البته خلک دا وایي چې د اقلیم د بدلون سبب دی، تاسو ته علت څه ښکاري؟
اول خو سلامونه تاسو ته شیبر صاحب، درون میلمه ته په بحث کې او ستاسو همکاران ته، او درونو لیدونکو او اوریدونکو د ستاسو تلویزیون خپل سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم. شک په دې کې به نه وي چې دا تغییرات د اقلیم چې راغلی او دا به پر هوا باندې پر اقلیم باندې تاثیرات لري، او اورښتونه به دا به غیر نورمال کیږي. دا مسله ده، اما ډیرې مسله په دې ده چې دا یو سایکل دی، په سلات په څو کلونو کې تکرارېږي. او بل دا چې افغانستان هم د دې هیوادو ترمنځ، د ایران او د پاکستان ترمنځ ده، چې پاکستان هم د هند سمندر سره دغه دی ام سرحد دی او په څنډه کې دی، او ایران هم د فارس خلیج هم د کسپیان د بیرې سره دی. یعنی خامخا د دیو د تحصیل لاندې راځي، د تبخیرات د اوبو چې کیږي افغانستان ته راځي. بل دا چې دا هیوادونه دا سیلابونه دی په هیوادو کې لکه افغانستان او پاکستان، خصوصا افغانستان چې داسې د هایدرولوژي د تحقیقاتو په برخه کې متاسفانه چې ډېر ضعیف دی. یعنی هر هیواد باید چې مرکزونه د تحقیقات ولري، د هایدرولوژي مراکز ولري چې دوی د کلونو کلونو د سب ولري د تغییرات په اقلیم کې، او د سیلابونو مسیر او دا شان دوی ته باید معلوم وي چې د دې د مخنیوي لپاره بیا دوی وکولای شي چې هغه تدابیر ونیسي.
مننه. مومن صاحب، په مشال راډیو کې تاسو تازه د سیلونو په اړه څه راپورونه لري؟
د اپریل په ولسمه چې کومې شمیرې خپرې شوې دي او پاتې لسم باندې، نو د هغې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 2 کسان هغه په وروستیو سیلابونو کې هغه مړه شوي دي. دغسې 46 هغه جوبلي. د دې نه علاوه بیا په بلوچستان کې د 13 اپریل د شمیرو تر مخه هلته کې بیا 8 کسان هغه وژل شوي دي، 9 جوبلي. دغسې بیا په پنجاب کې 19 کسان هغه په سیلابونو کې او دغسې په بارانونو سره تړلو پیښو کې هغه مړه شوي دي، او بیا 10 جوبلي. د دې نه علاوه د سیل صوبې کې هم تاوانونه اوښتي دي، خو تر ټولو زیات تاوانونه چې کوم دي هغه په خیبر پښتونخوا کې دي. د خیبر پښتونخوا په چترال کې، کوزدیر کې، بردیر کې، پېښور کې، مردان کې، مانسیره کې، او دغسې نور یو شمېر سیمو کې دغه تاوانونه رامنځته کړي دي. او په خاص توګه بیا چې کوم کورونه زیانمن کړي دي، نو په خیبر پښتونخوا کې څه باندې 1200 کورونه هغه چې کوم د خیبر پښتونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره ده پی ډی ایم ای، نو د هغوی د 13 اپریل د شمیرو تر مخه څه باندې 1200 کورونه هغې ته تاوان اوښتی دی، ځینې په جزوي توګه، ځینې په مکمل توګه هغه لګېدلي.
نادم صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د یو سرکل ده، یعنی باید له 2 یو ځل بارانونه او دا شیان زیاتېږي. یعنی که چېرته د 2 وروسته خبره وي، فرضا په متحد عربي اماراتو کې هیڅ کله هم د راپورونو له مخې دومره سیل نه و راغلی لکه دا پلچ راغلی ده. وایي په یوه ورځ د یوه کال باران ورېدلی.
دا ما وویل چې د مځکې تودوخه چې دانشمندان پر دې باندې همیشه بحث کوي، دا تغییرات کیږي. بل دا چې تاسو امارات ګورئ، امارات په یو صنعتي هیواد تبدیل شوی دی، او دومره فابریکې دي، ګلخانه یي، ګازونه تولیدیږي. دا ټول منفي تاثیرات پر اقلیم لري، خامخا به پر دوی باندې تاثیرات کوي، او دا کار شوی دی. اما دا وړاندیز کیدای نشي، سړی نشي ویلای چې دا د انسان تر عقل او تر انسان تر تدبیر له بسله خارج دی چې دوی وکولای شي چې وړاندیزونه وکړي چې څنګه کیږي، څنګه نه کیږي. اما ځینې وختونه مسړی علایم کولای شي وړاندیز، د علایم وکړي. نو په یوادو کې لکه افغانستان، ما ویل چې دا باران خو هم رحمت دی هم مصیبت. رحمت په هغه صورت کې دی چې باران وری او هغه تدابیر د دولتو لخوا ونیول سی د اعمار او ارقام په حساب چې دوی سره سپی د سندونو او د سیلابونو دی کولای شي چې د سیلابونو د ځایونو چې سیلاب راسی مقالته بدونه جوړ کی استنادي دیوارونو په غزای کې چې تخریبات را وی جوړ کی نو دا به په اصطلاح رحمت وی چې دوی بیا د اوبو د ذخیرې په اساس دوی کولای شي د کرنلګرو دپاره زراعت دپاره ذخایر جوړ کړي. اما مصیبت هغه دی چې دولتونه په دې فکر کې نه دي، تحقیقاتي مراکز نه لري چې دوی دا وڅېړي بالاخره تداویر ونیسي. زما په یاد دی مونږ په جودیزي او کارتوګرافي اداره کې یو شعبه په نوم د شعبه د پرواز درلود، یو زاز کامره مو درلود. مثلا په دې
استاد نادم بله
د د ډاکټر نجیب الله تر سقوط مخکې موږ دولوله، او دا څه مسله وه چې مثلا اوس سیلاب راغلی وو، یو ورځ بعد یو دوې ورځې بعد به اندېش تیاره په هوایي قواوو کې د مونږ په خدمت کې وو، او د مونږ کشافان به د دغه زاز د کامرې سره به تله، او دلته به جګېده په هغه ساعتو کې چې هلته سیلابونه وو دوی به عکس برداري او فلم برداري کوله. الدل دوی ته معلومول چې د کم ځایه سیل شروع شوی دی، تر کم ځایه دا سیل تللی دی، ساحې د تخریب چیرې دی، او څنګه کم ځایو کې ضرورت دی چې بیا هلته مخنیوی وسي. بیا موږ د دغه عکسو په وسیله نقشې ترتیبول، دولت ته ورکول، دولت بیا خپل هغه مشخصو ادارو ته وظیفه ورکوي چې په آینده کې د دې زیاد تخریباتو مخ څنګه نیولای شي، څنګه
مبارزه ادارې مشر د فیصل خان خبرې شوی د اپریل په 13 باندې نو هغه ویلي چې غټ مسله دغه ده، لکه ځینې سیمې داسې دي چې هغه کې مخکې بارانونه سیلابونه نه دي راغلي. په پاکستان کې هم ځینې برخې داسې دي، په بلوچستان کې چلته کې مخکې سیلابونه یا دغه بارونه دومره ډېر نه دي شوي. دا غوښتل چې موږ ځینې توګه باندې هغه ته تیار نه و چې دا غیره پرمنګ دای څه بندوبست کړی وي. په خاص توګه هغه د گوادر ذکر وکړو چې گوادر ناوس موږ ته د اوبو د وستلو لپاره هیڅ داسې څه بندوبست نشته، او موږ لګې مشینری د څو ورځو نه لګې ده چې دغه تل کې موبه جمع شو چې هغه وباسو. نو دغه چې بیک تاسو ګوري په خبر پښتونخوا په چترال کې داسې نور غریزي سیمې دي، هغه کې هر کال بارانونه راځي او سیلابونه راځي، پلونه ماچی، سړکونه ماچی، سړکونه ماچی، خو د هغې باوجود هلته چې ځایي کمې د قدرتي پتونو پر وړاندې مبارزې ادارې د هغوی خپل هلې ځلې وکړي، خو د پېښور نه د اسلام آباد نه چې هغوی ته مرستې ورځي نو ډېر تاوانونه اړولي. نو زما همدغه پوښتنه وستاسې نه چې په افغانستان کې که څه هم نادم صاحب یو څه یادونه وکړه، خو وروستیو بارانونو سیلابونو هلته په کمو کمو سیمو کې څومره تاوانونه کړي دي، لارې یاغې بندې کړي دي.
په افغانستان کې خوب څومره راپورونه چې ازادي راډیو لري، تلفات په لسکونو دي، په لسکونو کسان ژوبل شوي هم دي، او تر ډېره پورې د افغانستان په 34 ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې بارانونه شوي دي، خو په 22 ولایتونو کې زیانونه اوښتي دي. د افغانستان په غرب کې، په هرات کې، په فراه کې، په هلمند کې، په کندهار کې، په روزګان او په فراه کې ډېر سخت سیلونه راغلي دي، په دغه په پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، په کونړ کې کونړم د ډېرو سیلونو راپورونه درلودل. یعنی تر ډېره پورې د افغانستان لویدیځي، جنوب لویدیځي او د افغانستان جنوبي او مرکزي سیمې ډېرې ځپل شوې.
ژغورنې بیا عملیات څنګه دي هلته؟
د ژغورنې خلک کار کوي، ځکه چې په خپل په جنوب سیمو کې داسې چې له اروزګان سیم کوم راپور درلود، په هغه کې هغه د طالبانو چارواکو ویل چې غواړو چې له خلکو سره مرسته وکړو، خو سیلونو پلونه وړي دي، لارې ورانې کړي دي، زموږ بیخي موټر هلته تیرېدای نه شي چې له خلکو سره مرسته وکړي. خلک په خپله په دې برخه کې له یو بل سره مرسته کوي، او غواړي چې د مخکنیو سیلونو تجربې هم ځینې خلک لري چې په دې برخه کې ځانونه وشخوري. او خو په ډیرو ځایونو کې دا کار نشي کولای. په ښارونو کې دا کار شوی دی، اوس مثلا په کابل کې چې کله بارانونه ډیر شول په دې تیرو یوې اونۍ کې، بیا د کابل ښاروالي موټران راوستل، لکه څنګه چې تاسو د ګوادر خبره وکړله، بیا اوبه په پایپونو کې تخلیه کړي. خو یو خبره بله ده، د هغه یو لنډه ویډیو ده د WFP په دغه لنډه ویډیو کې تر دې مخکې په ایکسپانه کې لیکلي دي چې دوی په افغانستان کې په تیر یو کال کې تر 4 لک کیلومتره ډیر ویالي جوړې کړې دي. دغه وړو ویالو هم لسیلونو سره مرسته کړې ده. په دې کې شک نشته خو لوی خوړونه او داشان سری په ځینو ځایونو کې بیا ستونزې شته. له نادم صاحب نه کوارو نادم صاحب په افغانستان کې لکه مومن صاحب چې وویل چې په ځینو سیمو کې خوړ شته سیل اوبه راځي په هغه تېری شي، لیکن په ځینو سیمو کې اوس فرضاً له سروبي مو راپور درلود هلته د سیند بر هم زیات دی، خو دا سیل له ځان سره دومره کاڼي او ډبرې او بوټي او دا شان راوړي وو چې په سړکونو ته راواوښتل، که څه هم سړک ډېر لوړ وترې. علت یې څه ده؟ ولې سیل دومره سخت وي؟
زه تاسو ته وایم چې یو وقایع دی په اصطلاح چې مخ د دې چې مثلا د مرض راسي وقایوي تدبیرات وي، مثلا د مرض، اما د اوبو په حساب هم دغسې دی. اوس کې تاسو وګوره افغانستان خو تقریبا 15% اواری ده، 15% افغانستان غرنه واته نه، دلته دا کدای سی چی تایقاتی مراکز اس نقشه تا یکی چی اغا شیلی دی، شیلی واقعا چی سیلاب رازی ده شیلو سخی ده دیر خطرناک ده، مخت چی هر شی راسی وریه. خبر داده چی دا دولت تحقیقاتی مراکز کولای سی چې دوی ته په اصطلاح داسې نقشه ورکړي چې په مسیر د دغه سیلابونه څوک کورونه جوړ نه کړي، تاسیسات جوړ نه کړي. او بل مسله آبرو دی، په هر ځای باید چې هر هیواد د دپاره باید آماده ونیسي او آبرو چې معلوم نه وي دغه تلفات رامنځته کوي. اوس وګورئ زه تېر کال جلریز څخه تېر سم بامیان ته تلم، جلریز کې سیل راغلی و روشه چې ډېر کورونه وړي، په دې چې په مسیر د دغه که څه هم څه نه وو، اما د مسیر دی د سیلابو په مخ کې وو چې دا خلک باید دلته کورونه نه وای جوړ کوی. اما متاسفانه چې خلک دا شان پیسه دا نه مراکي او دولت هم په دې کې پاتې دی چې دوی ته توصیه وکړي او مثلا مسیر د سیلاب مسیر د سیند تعین شي او خلک پرې نږدي چې په مسیر کې دوی کورونه دا شان جوړ کړي. نو دغه دپاره ضرورت خوال دولت دی چې دولت په دې شیانو باندې باید دغه وکړي. بل دا چې یو اصطلاح درو په نوم دی آبچوش، د نن په خارو کې ما دغه کابل ښاروالي ته څو میاشتې وړاندې ما دوی ته ویلي وو چې تاسو اته یو کال مخکې هم ما خپل دوی ته خپل پیام مې کېښوده چې تاسو دغه سړکونه جوړوئ او په اڼخ کې تاسو کانال جوړوئ، تاسو ولي جوړوئ، په دې ولي کې په هر سل متر سل 50 متر تاسو یو 10 متر څا په اصطلاح یو قطر لس انچه قطر 15 انچه قطر تاسو اوفر کړئ چې دا اوبه چې راځي ننوځي ځمځکې ته، هم د ځمکې لاندې اوبه اضافه کوي، هم په اصطلاح په سړک باندې دا اوبه نه راوځي، هم ګټه رسوي هم تاوان نه رسوي ولس ته. دا شان ما پیشنهاد کړی دی چې متاسفانه که پام کې ونیول سي دا خوب ډېر ښه. نو اول خو ما تاسو ویل چې ضرورت دا دی چې څوک چې تخصص لري په دې شان کې د دوی نظریات باید واورل سي او د دوی د نظریاتو په اساس باندې دا نقشې ترتیب شي او هغه تدابیر ونیول
شي. د دوی د خبرې په تړاو باندې که تاسو وګورئ نو په خیبر پښتونخوا کې زیاتره ښاري سیمو کې منګه دلته کې چارواکو سره خبرې شوې دي، نو هغه چې منګه خلکو ته ویلي دي چې په نقشه باندې کور جوړوي دغه زلزله کې یا چې بارانونه راشي، نو که پرس که تاسو په داسې ځای کې کورونه جوړ کړئ چې هغه خوړونه راشي وچ خوړونه باران کې پې اوبه راشي، هغه که یو خو هغه کورونه ویسي نو بل خو هغه اوبو ته هم مخه بنده کړي، دغه اوبه بر راوخیږي. نو خلکو د هغې باوجود هغه چې خلک یې نه مني او خاص توګه په کلیوالو سیمو کې خو خلک وایي چې زما خپله ځمکه زه چېرته کور جوړومه دې کې د ریاست څه کار شو. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو په کوم د پیپونو ذکر چې دیو که موږ ته پیپونه وایو په سړکونو کې د کورونو مخې ته دا پیپونه جوړ شوي دي، په دې نالو کې ویستل شوي دي، پلونو کې ویستل شوي وي، نو خلک څه کوي؟ راځي ګندونه د کور مخې ته په هغه نالې کې ورغورځي او هغه پیپونه بند کړي، چې پیپونه بند کړي نه اوبه خپله سړک ته راوخیږي، نو د خلکو هم ذمہواري جوړیږي. په دې
دغه ستونزه په افغانستان کې مشته. د نادب صاحب ته ډېره معلومه، مثلا د افغانستان په ښارونو کې خلک فکر کوي چې دغه د خاک جارو ځای ویالې دي، مثلا پیپسی وڅشي یو بوتل کې شی واخلي او هغه کثافات هلته په ویاله کې اچوي. د خلکو تر مرستې پورې د اوبو د متخصص نجیب الله صدیق څرګندونه لرو.
سیلابی اوبه هر څومره چې ممکن وي باید په ساحه کې خامه ځایونو ته هدایت شي. دا خامه ځایونه کیدای شي ژور ځایونه یا کندې وي چې په سیند د سیند په غاړه یا د ویالې په غاړه کې موجود وي، یا هم کیدای شي چې وچې برمې یا وچې ساګانې وي. نو دا دوه موخې تعقیبوي. یو دا دی چې دا اوبه فرصت مومي چې په طبیعي توګه ځمکې لاندې اوبه ته ورسیږي او د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، او بله مهمه موضوع دا دی چې دا اوبه د سیلاب شدت لاندنیو سیمو ته کموي.
نادم صاحب، دوی وایي سه خلک چیرته په دې کې مرسته وکړي چې کله سیل راځي د دې سیل مسیر د داسې خوا باندې یوسي سي هلته ژورې کندې وي، دا به د اوبو له لاندې سچ سره مرسته وکړي. آیا عام خلک هم دا کار کولی شي د سیل په برخه کې چې مرسته وکړي؟
ښه، اوس خو دغه تعمیرات چې جوړېږي، ما دغه وړاندیز هم کابل ښاروالۍ ته وکړي، هلته هرات ښاروالۍ ته، چې که تاسو دغه غټ تعمیرونه جوړ سي دلته مش په لندن کې د خپل کور مې دی، مثلا د بام او اوبه چې راځي هلته نال کش کړی د مځکې لاندې آبچوش ته، یعنی بیخي دغه عمومي دغه ته هم نه ځي، د درناج ته نه ځي، نه دلته ځي. دا هم که دا چیرې دا کار وکړي چې هر کور خپل اوبه رانمایي کې یو آبچوش ته، نو دا مرسته کولی شي دا اوبه بالاخره تقسیمېږي، داسې سیل په حساب باندې نه درکېږي.
وبخښئ ستاسو خبر مې، دغه آبچوش نوم چې تاسو ورته کوئ په کورونو کې خلک دا کار کوي، لیکن په کورونو کې خلکو ته پر مصرف نه تمامېږي چې هلته څا جوړېږي؟
ډېر ارزان، فقط یو لار ورته کنی، یو ځای فقط اوفر کوي، ډېر نه چې د دېرش متره د یو لس پنځه متره هم چې دوی وکني دا خامم ځکه ته ورسي به دغه اوبه ننوځي،
یعنی دغه ځای باید لکه د څا په رقم باندې خالي وي.
کوچنی دومره دغه هم نه چې ډېر سپرور وي، واړه هم وي، اخره مثلا شل سانتي متر په قطر باندې هم چې وي کېدای شي چې دا افر کړي چې دا اوبه
وبخښئ. دا خو بیا زموږ ځینو کې دا مسله جوړېږي چې کوم لنډ دیوالونه وي، آبادي وي، هغې ته هم تاوان رسي، چلته کوم ځای کې اوبه ډنډ شي نو خوا کې دیوالونو ته هم تاوان رسي، په خاص توګه چې کچا دیوالونه.
نه نه نه، دا خو نزی دیوالو ته، دا د مځکې لاندې ځي، قطعا نزی دیوالو ته. خپله دا تجربه لرم، ما لیدلی دی دا کار، دا ډېره ګټه رسېږي. دا هم د مځکې اوبه اضافه کېږي، هم د سیلاب په مجموع توګه چې تاسو وګورئ هر کور چې دا ولري سړکو ته اوبه نه وځي او فشار په دیوالیو باندې نه راځي. یو خوشبختي دا ده چې بر صاحب چې کابل او ځینې ولایتونه چې اوس پخوا به دا پیپسی بوتلونه اچول، اوس خوشبختي دا ده چې داسې کمپنی دی چې دا ټول اشغال په اصطلاح دوی ریسایکل کوي، دغه دپاره اوس نه پاتېږي دا شان چې څوک یې وغورځوي. یعنی دا کمپنی راغلې دوی په ګټه هم دی، مثلا د اشغال څخه د پوستونو د کچالو پیازو دوی شان څخه دیزل جوړوي، او هغه توفاله ساختمانی مواد جوړیږي، دا نور بیا بوتل او دا اوس بنه باب بیا علیحده ریسایکل کیږي. دا بیا اوس دا خبر ډېر ښه دی که څه هم یو څو کاله مخکې د جرمني څخه د مانه چا وغوښته چې زه ولاړ سم، زه ولاړم کابل ښاروالۍ ته چې دا ورسره شریک کړم چې دوی دغه ریسایکل فابریکې دی راځي، او فقط دوی غواړي چې د پنځه لس کال دپاره قرارداد دوی سره وسي چې دا اشغال بل چا ته ورنه کړي، دوی ته ورکړي. نو دوی داسې کمپنیګانې شته، داسې فابریکې دي جوړېږي. اوس کابل ته دا تللي دي، فکر کوم نور ولایت هم تللي دي، او دا ګټه ده چې اوس به ولو ته خلک به ډېر نه شي په دې چې دا ضرورت دی چې خپل هغه کمپنی دا.
البته نادم صاحب، مثلا د کابل په سیند کې دغه اوس د اوبو سطح ډېره لوړه شوې ده. د کابل په سیند کې چې خلک کومې خبرې کوي، وایي سي یو علت یې دا ده چې بیا هم همدغه کثافات ځینې خلک د کورونو له مخې سیند ته چي. دا شی په پېښور کې مسته، په اسلام آباد کې هم شته، او په کراچۍ خو ترې ډکه ده.
بالکل، او په خاص توګه دلته کې بیا غټه مسله دا ده چې دا کوم د اوبو غټ ډیمونه دي، تربیلا ډیم شو یا نور شو، نو هلته کې صفایي نه ده شوې چې کومه شګه ده یا نور دغه چي دي. کثافات تاسو ذکر وکړو، هغه دومره ډېر شوی دی چې لږې اوبه راشي نو هغه اوبه د ډیم نه راوځي، نو هغه نور هم تاوان رسوي. دلته چې کوم ډیمونه دي په خیبر پختونخوا کې په خاص توګه، نو هغه نور هم تاوان رسوي، ځکه چې ډیمونه نه دی پاک شوی، دغه سینا نیرونه یا د غټ غټ کم کینالونه چې دی دا نه دی پاک شوی، چې دا نه پاکیږي نو اوبه پکې کمې راځيږي، نو یو تاوان رسی بل دا چې د بجلی د پاره چې کوم اوبه پکار دي نو هغه هم نه برابرېږي. بیا
تاسو مهمه مسله ته اشاره وکړه، دا دیم صاحب، په افغانستان کې دا هم یو ستونزه ده کنه؟ ته لکه محمد صاحب چې وایي، مثلا په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وي، دا بندونه سم نه دي پاک شوي، دا بیخ ډک شوی. مثلا په سروبي کې چې دا سیلونه راغلي دي، ممکن یو ویلته هم دا هم وي که څرنګه؟
ما چې د وزارت انرژي سره یو وردا خبره پورته کړه، موین دی اوبو، ما ته ویل چې آتا دا دومره پر سلا دا خاوري او ډبري او دا شان په بندو کې ذخیره شوی دی چې د دوی دومره مصرف خوري چې دوی دای پاکه دغه پر ځای بل بند جوړ کلا ویل ارزانه تمامي دي. اما دا مسله ما په فکر سمه مسله نه ده، په دې چې باید پاک شي د موید زیسته پاره، د اوبو د پاره دا باید پاک شي، په دې چې ام د اوبو د ذخیره ځای ډیریږي، ام په اصطلاح دا بیا د سیلابونو د مخنیوي د پاره څه دی، اما په اصطلاح هیڅ شی اوس بې فایده نه دی. هر شی چې وي، هر تیږه چې وي، که لوش وي که خاورې، بیا دوی ریسایکل کیږي، په نورو مسایل باندې استفاده ځینې کیږي. داسې نه دی چې بیوده، هیڅ شی بیوده نه دی. هر شی چې دولت تصمیم ونیسي هغه
حکومت غبرګون ته اشاره وکړه چې حکومت وایي که موږ نوي ډیمونه جوړو نو هغې مادونه خرچه نه راځي څونه چې ډیمونو پاکولو راځي. نو هلته کې چې کوم پوهان سره زموږ خبرې کېږي، نو هغه وایي چې دا ځینې کمزوري هیوادونه یا حکومتونه چې دي، هغوی دغه دا سیلابونه، دا قدرتي آفتونه، دا د ګټې او وسیله ګرځي چې موږ ته نړیوال مرسته راکړي. ځکه چې اوس موږ د خلکو سره خبرې کېږي، نو په خیبر پختونخوا کې چې کوم تاوان شوی دی، نو د هغې دپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر 50 میلیونه روپۍ هغه دغه کړي جاري کړي دي. نو که دغه 50 میلیونه مخکې د خلکو ته ورکړی شوی وي، نو هغوی په ځان لخه ډډې دغه برابر کورونه جوړ کړی. د دې نه مخکې هم د فروری په میاشت کې، د مارچ په میاشت کې هم دغه سیلابونه راغلي. نو د پاکستان اعلی وزیر اعظم چې دی، هغه د یو کس لا د کور په سر باندې 1.5 لک روپۍ ورکړلې. نو که دغه پیسې مخکې د خلکو ته ورکړی وي، دا چې کوم حکومتونه وسیلانې، نو کېدای شي چې دوی دا بس کورونه ښه په نقشه باندې جوړ کړی وي، سمځای ته جوړ کړی وي. خو زموږ چې پوهان سره خبرې کېږي په سیمه کې، نو هغه وایي چې کوم کمزوري هیوادونه دي، هغه دغسې قدرتي آفتونه هغه د پیسو د راټولولو یو وسیله ګرځي.
نادم صاحب، که تاسو په دې برخه کې نظر راسره شریک کړئ، څه تدابیر باید ونیول شي چې د دغه سیلونو مخه ونیول شي؟ ځکه په دې تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې سیلونو ډېر ورانې کړي.
ما خو مخکې وویل چې دغه مسیر د سیلابونو تعین دي، صحیح ده چې 2 کاله 3 کاله 5 کاله مثلا داسې سیل نه کیږي نه، یا 8 کاله یا 10 کاله، هم مسیر معلوم دی. نو دوی دا
بچنه غواړم، په افغانستان کې چې څومره موږ راپورونه لرو، په یو ځینو کې هم سیلونه راغلي دي، هیڅ کله سیل نه و راغلی.
نو داسې نه دی چې بیخي نه دی راغلی، چې کلونو کلونو مخکې راغلی، اما مسیر معلوم دی. سړی چې وګوري په نقشه کې، خصوصا اوس چې د کیهاني تعقیقات یا فضايي تعقیقات، تاسو ته وایم چې ډېر په واضح توګه تاسو په عکسونو کې لیدلی شئ. مثال در کوم، تاسو د آمو سیند و څنګ ته چې ودرېږئ، تاسو فکر کوئ چې بستر د سیند په کلونو کلونو دغه بستر و، اما چې بیا فضايي عکس ته چې وګورئ، تاسو ته ښیي چې د کوم ځای دغه بستر کوم ځای ته راغلی. یعنی تا د واضح لیدل کیږي چې دا مخکې څنګه و. که چیرې یو تحقیقاتي مراکز وي دغه عکسونه واخلي، دوی بیخي په واضح توګه لیدلی شي چې مخکې څه رقم و، اوس څنګه تغییرات راغلي دي. یعنی د دغه تغییراتو پر اساس باندې دولتونه کولای شي چې پلان جوړ کړي، ستراتیژي ورته جوړ کړي او پالیسي ورته جوړ کړي، او د آینده د تخریبات مخه
ونیسي.
نادم صاحب، وبخښئ، دا حکومتونه جدي ولې نه دي دا تاسو په خیال باندې؟
خوب، افغانستان متاسفانه مخ دی د 50 کاله خو دغه و د جنگونو مخ کې، مثلا نفوس هم لګو، او مثلا د داود خان په وخت کې دا ټول زموږ پلانونه چې اوس عملي کېږي، د شهید داود خان پلانونه دي. پس له دې چې سور د کودتا نه وروسته بیا جنگونه راله، بیا پس په اصطلاح مجاهدین چې راله، دوی خو هم د جنگ په اخته او اسان په دې شان چا فکر نه کوي. دې شل کالو کې هم چې دنیا راغله غیر د چورو چپاول نه بل شی نه و، چې هر څوک د ځان دپاره اسان. مخکې هم شیبر صاحب چې مونږ تاسو قصه وکړه چې هر څوک خپل د جیب د ډکول دپاره و، اصلاً په دې سی کې چا قصه دغه فکر ونه کوي چې د آینده دپاره ښه پلان جوړ کړو، شهرسازي هغه نورمونه هغه علمي مسائل په نظر کې ونیسو چې څنګه
نادر صاحب وبښي په پاکستان کې څه اټکل کوي سه الته څه علت
پاکستان هم جدا د افغانستان نه تاسو ما مې 15 کال ژوند کړی دی چې والا دومره فساد چې هلته اداري فساد چې هلته هم دی، یعنی تر افغانستان ډیری لږ بنی یو د مونږ هم دغه مجاهدین چې هلته تللي و چې رابران ټول فساد دغه زده کړه او افغانستان ته انتقال کې متاسفه
دي. د دې لخطر چې دا بحث راغون کو نادم صاحب څه فکر کوي چې د سیل له اوبو تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې هر څه نه څوک مثبته استفاده هم کولی شي، د سیل له اوبو نه د افغانستان او د پاکستان خلک څه ګټه اخیستی شي؟
خو ډېر خیر، اول خو دغه سیندونه چې افغانستان لري مثلا که بندونه جوړېږي باید اول خو پاکستان ونه بیریږي د دې څخه
خبره قطع کوم. د بند جوړېدل خو اوږده پروسه ده، یعنی فرضاً کلونه کلونه وخت وړي. دا سمدلاسه 2024 کال دی، له دغو اوبو دغه د دواړو هیوادونو ولس څرنګه استفاده کوي؟
صرف یو خبر وکړم، په بلوچستان کې هلته خلک وایي چې واړه واړه ځینې ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ دا پټي اوبه کوو، د سیلابي اوبو نه سیلابي اوبه چې کمی دي باید چې دې لپاره ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ تیرا پټي اوبه کوو، ځکه چې بلوچستان کې زیاتره ځمکه هغه باراني ځمکه ده، نهرونه نشته
هلته اوبه نشته. دا یو وړاندیز نادم صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
نه زه فکر خو بیخي صحیح دی چې دغه سیلابونه چې اوس معلوم سو د کم ځای راغلي تر کم ځای ځي، خو ما مخکې هم تشریحات ورکړي دوی دي دا خو بندونه جوړ کړي استنادي دیوالونه جوړ کړي، اما د اوبو بندونه درې کاله تر 15 کاله وخت نیسي چې جوړ شي. دا خو د یو غټ ستراتیژي دپاره دومره وخت نه دی چې وکړي، په دې چې د اوبو ذخیره په هر صورت کې هم د افغانستان په ګټه ده هم د ګاونډیو په ګټه ده. هر څه چې اوبه ذخیره شي، ما مخکې وویل چې افغانستان 15% اواري ده، 15-18% غرنۍ هیواد دی. هر څه چې اوبه ذخیره شي هم د باغ د تولید دپاره ښه دی، هم د اوبه د ذخیرې دپاره، هم د محیط زیست د تغییر دپاره، هم د ګاونډیو په ګټه، هم د افغانستان په ګټه ده. که دا کار وسي او دوی باید دېته حتی افغانستان ته دوی مرسته وکړي چې بندونه جوړ شي او دوی ته به هم ښه مونږ دپاره هم بخي.
نادم صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. محمد صاحب له تاسو هم منندوی یم او د اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې بحث کې تر دې مودې راسره وو. تر بلې خبرونې مو خدای مو
وما ورس دا ونی مهم پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره يم او له متفاوتی زاوی د ونی د مسایلو شنن ته ځانګړي خبرونه و مې ورسته مهار کړې کوم. دا ونی مو هغه کورنۍ سره مخ کوم چې ل 1400 کال راهیسې د کابه شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده. پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبري گی چې سوداګر وای طالبان ورته په زور ژیړ بوشکۍ بمونه راوړل او ننداري ته کې خودل. لاغه هندي میلیاردر مو هم خبروم چې خپل 2 میلیارد سرمایه خیرات کا او خپلې د ملنګۍ کچکول تر غاړې کړ. پر اسرائیل او د ایران برید او د افغان سیاستوالو خبرګون نه پریڅو لدی هم خبرې گی. خو تر هر څه لمړی د ونی د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی یو تر بل د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه. حکمتیار اختری ځکتنې خپ په درز وکړي، وایي افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري. طالبانو لیدنې کتنې او بیا ټلویزیون وربند کړي.
کانګرست خبره د همدغه سیره چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوط اداره لرو او امارات اسلامي هم په خپلو ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي.
موږ بار بار توصیه وکړ دی رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي. موږ حتی د اخطار تر سرحده پورې لاړو.
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد ازادي جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یووالي ټینګار کړي. ملګری ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې اداوي خره کول ورته سخت کار دی.
در سرزمین ما در حال حاضر هیچ گونه باوری به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم.
البته من پخپل شخصا د ټولو هغو ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک لارې څوک د جنگ لارې د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي موږ مردود ګرځو جنگ منتفی ګرځو. خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي امارتین دې په لوی لاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې دې وسلې ته لاس پی.
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم په څو دولت کې در باندې خبرې کیږي څو ملکو کې در باندې کیسه روانې دي دا باید تاسو د دې ولس لپاره پالیسي کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي او کوي نه کوي تاسو ټیم پوره ده.
وې تم ځان بیا څوک چې موږ خاطره روان دي
وام یې به یو څوک مرګ را خسته دي نو ځکه موږ خاطره روان دي.
د طالبانو واکمنۍ کې لومړی وار د فلم جوړیدل کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړ. خو دغه جالب فلم کې هیڅ خزینه اداکاران نه شته.
هنر د لارې نه موږ هر رقم ته خدمت کولی شو چې موږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي بې سواد کچه ډېرې ټیټه ده نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه همدا ده د ډرامې فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیلونو بدونې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه موږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخ او هلمند کې د اختر متفاوت خوشحالي د شاجان دختې د ګل سرخ میله سټال اختر سره په بل رنگ کې رنگ و. د هلمند سنگین چې په جګړو مشهور دا ځلې خلک اختر کې په کرکټ سره راټول.
د کندهار د شهر څخه راغلی یو و مزار شریف ته د شاجان ته راغلی یو. ډېرې ښایسته یو ښکلی ځای دی د شاجان ته راغلی یو. ډېره ښه هوا ده ډېر ښه خوند ښیي ډېر د کندهار خلک راغلي دي
نو نورم ډېر خلوب ډلې وې پوښلې خو زموږ ټیم ماشاءالله ډېر زیات محنت وکړو او پایله هم دا شوله چې موږ پایلو به وګټله.
او د مدینه منورې د میلمنو د سخي خادم مړینه شیخ اسماعیل سلویخ کالا د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړی چای کافی او خرما به ویشلې. بیا هم ستړي مشي. پاکستانی رسنیو د دې هواد د کورنیو چار وزارت له قوله خبر ورکړی چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې په ترڅ کې به په زور او خپل خوخه نږدې 1,000,000 افغانان ستانه شي. پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 1,540,000 نارجستر شوي افغانان راایستلي خو دا د لغه افغانان پر نخښ شوي چې ACC کارتونه ولري. د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړی پاکستان کې 850,000 افغانان داسې دي چې ACC کارتونه لري خو تیرو شاوخوا 2.9 کې ترې 8,000 نه زیات کسان افغانستان ته ستانه شوي.
متاسفانه چې په دغه کې بیا دا ستنه په خوري غواړي دا ټیم درته دوه ګڼو کې وزار چې بیا موږ دې خپګې مساغه دوه ګڼو کې بیا ځکه وزار موږ زهر ساتلو څو دې زرو په هزار باندې دا ښه ورته کوي.
د شاو خشپا ګلکو افغان کډوالو په زور ریپورت کولو پس د پاکستان حکومت اوس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8,000,000 افغانان کوم چې ACC کارډونه لري دا افغان کډوال به په زوره د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول کړي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
پاکستان د تیرې لړۍ په پیلولو ویلیو چې ناراجستر شوي افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی خو په دې اړه یې لاس نه دي ویلي چې ولې راجستر شوي افغانان هم راشي. د سیاسي چارو شونونکي وايي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره د مهاجر استنول د فشار په توګه کاری خو بل خو داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي بلکې د سلمبالولو لپاره نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي.
د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت غواړي چې پښتو افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او لدې لارې خپل سیاسي امنیتي او استخباراتي او هم اقتصادي موخو ته ورسي. موږ تاسو وینو چې په دغو تخلیو کې د افغانانو پر اصلونو کې یوازې هغه بېوزل او غریب افغانان راشلل کیږي او هغه څوک چې مالدار دي میلیونونه روپۍ لري، هلته پراخې پانګونې لري، سوداګري لري او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نور کاروبارونه لري هغوی هلته پریښودل کیږي، بلکې د نورو لپاره هم زمینه مساعدوي چې ورشي او هلته میش شي. هلته ډیری افغانان شته چې پاکستانیانو د کرولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکرې او شناختي کارډونه ورکړي. رسمي ادارو یې هغوی ته ځمکې او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي، مارکیټونه ولري او پراخې سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بېوزلو افغانانو لپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راز پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیايي کمیسون په ټوکن یې دغه وخت د درملنې لپاره سفرونه کول.
د ورځې په جریان کې به په اوسط ډول د ورځې سلو پورې ناروغان ته اجازه وه، تر څو پورې په ننګرهار کې د ځانګړي کمیسون ناروغانو ته جوړ شوی و. له دوی نه هغه ځانګړی د پرشو کې هغه ترلاسه کړي او د هغې په واسطه باندې تورخم ته او له هغې نه پښتونخوا ته سفر وکړي. لامل یې په د پاکستاني چارواکي دا بولي چې مونږ هیڅ هغه شخص ته چې هغه زموږ هیواد ته داخليږي بغیر د ویزې د پاسپورت اجازه نه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپلو هغو مرستو رسول پیل کړي چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې ورته راټولې کړي وي. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د ده لخوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیرې دي، هغه پرتله په دې کور کې تیر کې دوی لپاره ډېر ښه امکانات دي. او په دې کې مونږ تر برقه پورې تر اوبو پورې چې سولري برق او اوبه دغه ټول په نظر کې ورته نیول، انشاءالله د ټول امکانات به ورته برابر.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګېدلی اور لا هم سوړ نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه څرګندونو په بدل کې د بریا په نوم تلویزیون ورتړلی. راپورونه شته چې د طالبانو حکومت پر هغه د وروستیو پراخو ولسي لیدنو له امله هم بندیز لګولی، خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادۍ راډیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام وروسته له هغې اخیستی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یوه اختري ځلیدنه کې خپلو پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوي و بلله، او زیاته کړه چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو، موږ د بیګانه هیڅ سلطه نه منو، د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه منو، د شوروي په خلاف هم موقف همدا و، د امریکا په خلاف هم موقف همدا و. موږ له طالبان هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي ټام ویست هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وي چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړل.
له هغه ځایه چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی، موږ بار بار توصیه وکړ دې رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو، خو لا هغه چې ونسو وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجع کړه چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمائندگان نه، چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمائندګي د آزادو رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمائندگان هلته دي. مونږ سره ټولو په هغه د اصولو پرانا کې دا فیصله وکړه چې دغه دغه رسنۍ باید محکمې ته معرفي سي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي، په خپل اکسپانا پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي، یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي و، خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یا د ده په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوي اساساتو کې موږ د هغو سره مشترکات لرو. هغې د شرعي نظام غواړي، موږ هم شرعي نظام غواړو، خو مګر د شرعي نظام په پلي کېدو کې، د شرعي نظام په راوستلو کې زموږ او د دوی سره مشکل دی. هغې د نجونو ښوونځي چې دی بد ګڼي، بند کړي دي، دا درې کاله برابرېږي. د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتون باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي، او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي، ښځینه یې هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ د ولس رایې ته چې دی اهمیت ورکوو، د ولس په رایې باندې باور لرو، او دغه سیس چې دی موږ د خلفاو راشدین دورات څخه راغستی، د اسلام څخه هم راخیستی، د نورو خلکو کې د جمهوریت څخه راغستی اوسېږي، د ډیموکراسۍ څخه راغستی اوسېږي. موږ په دې باورمند یو چې ډیموکراسي او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راخیستی دی، د خلفاو راشدین دورات ته لاړ شو. نو زموږ او د دې اختلافات چې دی په دغه اساساتو کې دي. سره
بل خوا د طالبانو د دوحې د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نعیم وردک ته منسوبې اکسپانې د وضاحت په ډول د ټام ویسټ وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې ګلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویسټ ورکي. خو نوموړی په دې ټویټ تر نیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نعیم وردګ اوس په دې کار سره د ټام ویسټ د دریځ ویندوی کړې ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګ یې لا هم نیولی ښکاري، تېره اونۍ یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته ایښي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بوشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه ایښي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچې میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوې بوشکۍ $10 میلیونه ټانکونه ویجاړول. بل غاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات او وسلوالو په شین زور پرې منلی چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بوشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سر دا کار وکړ او چاته یې د پوښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضې کارونه چې کېږي په دې کې، فرض مثال بعضې نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کېږي. د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې، د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې، د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې یادېږي، خو وروستیو څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ترافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو، تالندې او سیلابونو افغانانو ته درنه مرجو بلاړولې. د طالبانو د ترافیکو لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ترافیکي پیښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 150 یا نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ یې د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترېزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یوه کور درې وروڼه، یوې اوخې او بلې نږدې خپلوان د موټر بوختو پیښه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندر وهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 45 نور یې ژوبل کړي دي.
طبعا دغه اورښتونه په ډیرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب سو او دا څنګه کولای شو سیلابونه مدیریت کو دا باس په دوه سطحو دی دا خبره په دوه سطحو دی باس وړله اول دا چې موږ باید د حکومت په کچه د خبرداری سیستمونه جوړ کو خلکو ته خبرداری ورکو بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړو ځکه خلک اوس هم طبیعي آفاتو که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوي خپرېږي نو مهمه ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپله خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي د مولوي کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو پلوي نه ده بلکې د مثبت تعامل لپاره لاره برابروي د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغې ورکړی چې تیرونه د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پرګړی مبارزې ټینګار کړ د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمېر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړ شوی و ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بل لار نشته بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډیدای شي
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهه آزادی افغانستان جنگ طلبی نیست ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان دشمن مردم تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
اسلامی امارات نمی گفتن داده چی تاسوی واری تیر دا چی نظام پلاس در غیر چی در نلار او بل تاسو چی را غیری افغانستان تا کاختی برا غلی دا نو راځو دې ته چې ټول ځوانان در نه وتښتېدل لاړ ووتل وطن یې پرېښود در به دره پار ملکو کې دي لږ دا پالیسي کې نرمخت راولئ تاسو خپل ځان ته پام نه ده اسلامي امارات مشرانو ته وایم په څو دولتو کې در باندې خبرې کېږي څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي دا باید تاسو د دې ولس لپاره په پالیسي کې تغییر راولئ او ولس باندې رحم وکي او کوي نه کوي تاسو ټیم پورا ده
د ټولو هغو ډلو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لارې څوک د جنگ لارې د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي مونږ مردود ګڼو جنگ منتفی ګڼو خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین دې په لوی لاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې سیده وسلې ته لاس کړي یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه به وسلې ته لاس نه کړي مګر هر سړی چې دی حزبي نه دی هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي همدا اوس چې دی ته په سنګر کې د جبهې ازادي سره جبهې مقاومت سره د داعش سره چې دی لاس او ګریوان یې سبا دا دې هم لري نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سر راپورته کړي
اختربار چې په خوان تیر شوی وي مګر د مزار شریف په شادیان دښته کې سکال د اختر په ورځو کې را دبره شوی د ګل سرخ څلوي خورزانې میله خلکو په خورا خوند روانه کړي د دغه ځای خلک چې هر کال په سرلي کې د سرو بخملي ګلانو پر راټو کېدو شادیان دښتې ته د خوښیو لپاره وتل د طالبانو له راتګ وروسته په کې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړي خاطرې ښیي چې سږکال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنگونه دو چنده وو د شادیان دښتې په ګل سرخ میله کې ګڼو خلکو د پارا ګلایډنګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړي د اخترېز او پسرلنۍ میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ په کې د اسونو ځغلونه او ګلیپرانه لوځونې میله هم ځانګړې وه
پنځه نفره شپږ نفره انډیوالان یو موټر کې راغلي یو ډېره ښه هوا ده ډېر ښه پنجره کې ډېر ښه سفر مو ډوډۍ ما جه ګلته اشپزي کړې ده ناست بس اوس زه ډوډۍ ولر ډېر د خوشحالۍ احساس کوو د پراشوټ بیا جلا خوند کې د غلوړ ځای څخه کله یو نفر راس پشکې کې کړه دوه نفر پشکې راتاسي نو دا ډېر جالبه بازي ده اوس موږ دلته هم نه ډېر ښه خوند کې
او کسان طالبان ویلی چې سږ کال کابل کې د اتیا زر امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک یې په اختریزو میلو نورو ولایتونو ته تللي وو پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي دغلته د سویلي ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ تورنمنت جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول دا لوبې چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګرو لخوا جوړیږي دا واري ټول ځایي خلک په نام نه مشهوري سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو او د هلمند ترڅنګ پکې د کندهار فراه نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړه
دلته راغلی هلمند ته هلمند ولا سنگین ولسوالۍ کې د شش لوبې کېږي شش ځوانان راغلي دلیر دایو راغلي مرن دلیر دایو راغلي دلته ښه سیالۍ سره کېږي ښه کرکټ کېږي دلیر وایي ته خلک راغلي دي
خو په پنځیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بیلوالو نه لډوګانې قیلونونه او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوخت ول او د ټولنیزو شبکو بل جالبه موضوع تیرونی دا و چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو رونو سمیع الله چینار او عطا الله زر لخوا اداره کیږي د فلم مرکزی لوبغاړي سمیع الله چینار او عطا الله زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي خو داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډیره هندي پښپا او کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوې سمیع الله چینار او عطا الله زر تر دې وړاندې طنزي ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسمو واقعیتونو د تنقید ژبه لرله
هنر د لارې نه مونږ هر رقم ته خدمت کولی شو زمونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي یا بې سواد کچه ډېره ټیټه ده نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه هم دا ده د ډرامې فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه مونږ ښه عامه پوهاوی کولی شو
بلخوا له افغانستان ډیر لري په لندن کې هم د افغانستان یو شمیر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوی او د خپل نوې فلمونو لپاره مراسم ونیول دغه مراسم ته یو شمیر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي وو
دمګه کلچر هنر تاریخ ژوندۍ ساتي ارستو یو تاریخ کې وای هنر او طبیعت هنر او ادب د هنر د طبیعت اګهانه تقلید ده
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې د نړۍ په اوسنی تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیرونه دا و چې د هند د ګجرات خار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپل ټول شتمني خیرات کړ او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ بویش بندار نه یوازې خپل 2 میلیارډي سرمایه خیرات کړي بلکې له میرمنې سره یو ځای د دنیوي ژوند له ټولو اسانتیاو مخ اړول او د رهبانيت ژوند ته مخه کړي بویش بنداری چې د تعمیراتي کارونو لامل د هند گجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جینمت مذهب پیرو دی او په رهبانيت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وای تر دې وړاندې د نوموړي وړلو روزوي د رهبانيت ژوند تللی وو د خپل کورنۍ له ټولې سرمایې لاس اخیستی او چې اوس یې تر پلار او مور هم متاثر شوی دوی رب روانه میاش په رسمي ډول خپل ټولو خپلوانو سره رابطه قطع کی او هیڅ مادي شی به ورسره نه پریښودل کیږي تر دې چې ټول عمر به یبل پخی ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شوی او توګ باندې ژوند تیری او راځي چې له هغه بختوري کورنۍ سره مهم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبه شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوی شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسی او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په مسیانو کې راځي دا ځل د کوچنی اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او المسیان د کعبه شریفې له کلیګانو سره لیدل کیږي دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبه شریفې کلیګانې ورسپارل شوي کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او لمسیانو سره پاتې وي. خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له څلوېښتو کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جومات میلمنو ته وړیا چای اوبه خورما او کافي ورکوله ومړ. دغه جالب او په زړه پورې انسان شیخ اسماعیل ابوالسبا شپږ نوي کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره یې هره ورځ لږ تر لږه د نبوي جومات درې سوه نه تر پنځو سوو زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله. شیخ اسماعیل اصلا د سوریې و او هلته په هما ښار کې زیږېدلی خو لسګونه کاله وړاندې سعودي ته رامهاجر شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د میلمنو په کوربه او خادم باندې مشهور او د نن اومه ورځ هم په همدې ځای سره رانغاړو. هره جمعه له سید شینواري سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادي راډیو په اومه ورځ کې مه هېروئ.